ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اوی کې به غټه غونډه ګلو داسې دغه سې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته شی دون نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري نو زموږ په کلو ډېر په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي نو په راډیو کې چې دا ما پوهوي خبرې اوسې په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولی شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو ته سرزن ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې همدغه اوس اقتصاد خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکه کارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبر دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولې هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې مریض یې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام شي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، د درنو کارو څخه وګرځول شي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته شي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان شي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې یاست الله ممل او ملګری.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب او دیر شکل نده با خبرش پار لسکال اولان دی لده سی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میرونه په نشې تو کوروب دي وای چې طالبانو په نظام کې تربل ار وخته لګانو ستوند سره زکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنخستل شوی دی. په خبره دوی مخ کې په بیل بیل ادارو کې کار کوي او خپل کورنۍ ته لګښت برابر وو، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړی دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي:
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایوی پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچه لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مغال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوند نسم کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی رغلای. تو روست می پر دیری سخته زوند وکر. لدی روسته نسم کولای. اولادونه می لگ ترتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. اوس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیچ می پدرت نلگیگی.
من دفک میگم دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتبا کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پوډاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بېچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډرې وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا ساده هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسط دې د سالت ده.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله هم یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلکو اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي بېچاره ګانې. نه خود پاکی دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غالمغال او هماغه وهلو ټکل تیری سر د دې د جس مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست یم هغه وهله ټکل تیری نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولوي خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خو مینه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مخته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال د طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه، پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره یې بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی د دې ځینه، نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې همه وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه، اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه اوسم شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچوي، دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شاعره ته دی بیا پرېږدي چې بېته هغه بله هغه حمله رانشي، هغه رانشي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دی باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هماغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې، ورور مې ونه شرمېږي، پلار به ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي، کینی که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي. پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سره بېچاره په هره ډګه کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، څه ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دې وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، نن شته سبا نه. هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه هم اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته واغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، حالک مو لیده، هغه وخت کې هلک د خبرو نه معلومېږي، دوی ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې، ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته، دا هغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې له شره خلاص کړي، خپل په نشهیي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي. بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه هم کړي دي او بچی م لري، او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې، نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځې بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هرته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر والله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد وانه پی دو پزان باندې خپل خزه حلاله کړې وکنه، نو می دې دغه شې وای دې خپل خزه حلاله کړله. نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه، دا خښه لا کور ته لاړه، نو موږ ولکش کې ورنه بیل شي کنه، مثلا طلاق نو واخلي لاړه شي، خو دې دې سره هم خسرګنۍ به اجازه ورنه کړو، وای نه کته مثلا حلاله کړې او کته مړکت باید سخت تیره کې. زمونږ په قوم کې نشته، زمونږ د دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جې کې په دې ټولنه کې، زمونږ خپل داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې جدا شه راځه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي، د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به هم سي یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دوی ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوئ، هېڅکله یو پلار نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل، زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځه هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي، ځان نه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټوم، کوشش کوم، کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي. نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي. نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي، په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل، د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چې هغه دموږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني، دغه حاکم نظام، خو تېر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل څه سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی، د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدور کاری کوي، کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري، موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مونگ و گرو دیمونگ پچولنه که حقا کسان چه پلارون معتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سرمخ شویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی، ده خلکو پکرو که آشپزی وکا، ده خلکو ده کور پخلای وکا، ده کور مثلا ده خلکو ماشومان ورتا و روزی، یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا، در طول هغه مجبوریتونه دی چه هغه خزه و سرمخ دی چه یا کندی دی یا میلون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې اختری دغه میرمن د دې نفرت بلالار نلری. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوی چه تکوالی شده بل میره وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نستایا ما دشنو
مات کا زنجیرو نہ